د اسدی رادیو د دې سات دا اوریدونکو هرکلی کوم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه 12 په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. د پاکستان د سریاسم څرګندونې او بخشي د پاکستان سریاسم وایي اسلام آباد په یو وخت داسې نشي کولی چې هم افغان طالبان ووژني او هم یې د سولې خبرو ته چمتو کړي. تر خبرونو وروسته د نواز شریف د دې خبرو جزئیات خپروو. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکی افغان چارواکي وایي له شرګاته سیرمه ځینې سیمې بیرته د وسلوالو مخالفینو څخه نیولې دي. د پاکستان په جیک آباد ښار کې د شورا د مراسم پر مهال په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي او تر 30 زیات ټپیان شوي دي. او ټاکل شوی نن د افغانستان او زیمبابوي کرکټ ملي ټومنه تر منځ منځمه اخري لوبه ترسره شي. د خبرونو تفصیل: په هلمند ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نیولو په نیت عملیات روان دي چې د دولت مخالفینو لاسته تیر اونۍ لوېدلې وې. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه ښه لاسته راوړنې لري. د وای د ندالی ولسوالۍ سیمې لوی مانده، پوپک او چک مانده سیمې چې د مخالفینو لاسته لوېدلې وې، د ادارې د درې برخې اوس د تصفیه په حال کې دي. او همدارس د باباجي په سیمه کې چې د بوغرا او ماموریت په ساحه کې دوی کومې پوسټې نیولې وې، په دوه سیمو کې هم افغان ځواکونو پرمختګ کړی دی. د هلمند والي ویانول چې تر اوسه هغه سیمه چې ترې د دولت مخالفینو کولای سوای د شهر مرکز تهدید کړي، د افغان امنیتي ځواکونو لخوا بیرته نیول سوي او د خلکو اندیشنې کمی سوي دي. تر اوسه افغان امنیتي ځواکونو او مخالفینو ته دا وشتو تلفات پاړه دقیق معلومات نه دي ترلاسه سوي. په جوزجان کې د خوماب ولسوالۍ لنیول وروسته به په هغو سرحدي سیمو کې نظامی عملیات دوام وکړي چې پکښې د تورستانو مرکزونه دي. د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل
مرکز
ولسوالی بشکل کامل دی. وای اوس مهال د ولسوالی مرکز په بشپړه توګه د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی. یوازنی ځای هغه سرحدي نقطه و چیرته چې تورستان راټول سی او د خوما ولسوالی په شاوخوا کلو کې چې لګوار سره مخامخ دی، هم عملیات دوام لري. ویل کېږي شاوخوا اتیا تنه دولت مخالف سختدریځ د امو سیند په منځ کې پرتو سرحدي سیمو کې په ځنګلونو کې پټ دي. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وای په کندوز کې د دوی پر روختون د هوای بریټ پترس کې د دوی دی بل کارکونکو دمړنی د خبر لتاید سره د تلفات شمیر دروښتنه ته ورسید. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه 13 ورځ خبر ورکړ چې د اکتوبر په 3مه چې په کندوز کې امریکایي لوتکې پر روختون حمله وکړه، د دوی 14 کارکونکو او 10 ناروغان وژل سول او یو شمیر هم ټپیان سول. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وای هڅه کوي چې هغه او جسدونه هم وپیژني چې د ډنګ سوي روختون له انبارونو تر لاسه شوی. البته مړی خاورته سپارل سوی دی. په زیمبابوي کې د 50 اوریزو سیالي په لړ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن 15مه او اخیری لوبه له کوربه ټیم سره وکړي. د زیمبابوي کرکټ ټیم د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړی دی. د کرکټ بورډ د رسنۍ د برخې مسول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل دا لوبه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لپاره ډیره مهمه ده. فرید هوتک زیاته کړه چې په نننۍ لوبه کې به درې نوي لوبغاړي ولوبوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په زیمبابوي کې د کرکټ د سیالۍ په لړ کې دوه شلاورې لوبې هم له زیمبابوي سره وکړي. اوس هم څو بهرني خبرونه. د پاکستان پولیس وای په جیک آباد ښار کې د محرم په مناسبت د شګانو د مراسم پر مهال په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل سوي او نږدې 40 تنه ټپیان سوي دي. دا برید پرون د شګانو پر لارې نوسو. د پولیسو او رختي مسلینو په وینا د یو شمیر ټپیانو حالت سخت خراب دي او د تلفات شمیر لوړې دایسي. د ځای پولیسو د مشر سین راخیو میرانی په وینا لا تو څخه تر 15 کلونو پورې اته کوشنیان هم په وژل سو کې شامل دي. پولیسو سیمه په داسې حال کې د خلکو پر مخ وټړلې چې امنیتی ټیمونه ساحته لبرید ورسته و رغلل. د دې برید مسلیت چا په غاړه نه دی اخستې، خو د برید چاک پر سنی سختري زو ډلو کیږي ځکه چې مخکې هم دوی په ورته بریدونو کې لاس درلود. د ایران د سپای پاسداران انقلاب دوه غړي په سوریه کې وژل شوي دي. په وژل سو کې د ایران د پخوانی ولسمشر یو ساتونکی هم شامل دی. د ایران فارس خبری آژانس د سپای پاسداران د ویان رمضان شریف له خولې ویلي چې عبدالله باقری او امین کریمی پرون او وړ مبرز په سوریه کې د ماموریت پر مهال ووژل سول. درې دیرش کلن باقری د پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد شخصي ساتونکی وو او په شمالي ښار حلب کې وژل شوی دی. شریف ویلي چې 15 یا شپږ نور ایراني رضاکاران هم په سوریه کې وژل شوي. خو ده د ټولنیزو رسنیو هغه اواز یاد کړی چې وایي په سوریه کې 15 ایرانیان وژل شوي دي. ده وویل چې په سوریه کې د پاسدارانو شمیر په سیمه کې له وروستیو پرمختګونو وروسته زیات شوی خو نور جزئیات یې ور نه کړل. ایران د سوریه د ولسمشر بشار الاسد مهم ملاتړی دی، له دمشق سره مالي مرسته کوي او ورته نظامي سلاکاران لیږي. د سوریه په کورنۍ جګړه کې تر 2,500 زیات ملکیان وژل شوي او په میلیونونو نور بیا ځای شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ول هیله لري د سوریه د کړکېچ د حل لپاره به یو بل غونډه د اکتوبر په 10 جوړ کړي. د سرکندمونې ل خپل روسي، ترکی او سعودي سیالانو سره په ویانا کې تر خبر ورسته وکړي. جان کیری تیر ورځ په ویانا کې خبر اعلان تول د وای زه غواړم ټینګار وکړم چې امریکا غواړي د داعش په وړاندې د هر ډول مخالفت هرکلی وکړي. که روسیه غواړي په دې جګړه کې برخه واخلي، موږ د مثبت رول هرکلی کوو، خو د منځلارو له ویشتلو سره داعش ته هیڅ ډول تاوان نه رسیږي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل ولسمشر بشار الاسد باید د هیڅ بهرني فشار له کبله له خپلې دندې لرې نه سي. د خبرونو پای.
احمد شبرم د ازادي راډیو روانه خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته مختوړه. د پاکستان سره اعظم وایي په یو وخت داسې نشي کولای چې هم طالبان ووژني او هم د سولې خبرو ته چمتو کړي. د نواز شریف د دې خبرو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. بیا به واورې چې افغان ځواکونه غواړي د هغو وسلوالو پر ضد چې د امو ټاپوګانو ته یې پناه وړې د ترکمنستان له حکومت سره په همغږۍ عملیات وکړي. د افغانستان حکومت غواړي والیانو ته په پوځي برخه کې زیات واک ورکړي. د پوځي چارو له یوه کتونکي سره مو دا موضوع شریکه کړې.
قومندان امنیت دی په حقیقت کې په امنیتي برخه کې د والی مرستيال دي. مثلا که یو فرقه هلته موجود وي د فرقې قومندان دا په حقیقت کې د والی مرستيال دي.
نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خورا مهمه لوبه لري. له زیمبابوې سره د دې لوبې په اړه د کرکټ بورډ له مشر سره شخیدلی یو.
هغوی د یوې ماتې سره میدان ته راکوزیږي او موږ د بری سره میدان ته کوزیږو، ځکه اخري لوبه موږ ګټلې ده.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې مو د پاکستان په سند ایالت کې د شیو پر لاریون د خونړۍ پیښې له جزئیاتو خبرو او د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص سره شبې پیغامونه وړاندې کوو. پاکستان نشي کولای په یو وخت کې طالبان ووژني او همې د مذاکراتو میز ته کښېنوي. دا خبره د پاکستان سر اعظم نواز شریف په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د خپلې وینا پر مهال وکړه. د هم وویل چې افغان ولسمشر ته یې ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو زمینه برابرولو ته حاضر دی. د نواز شریف د دې خبرو تفصیل د ملالې بشیر په راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم وایي افغان ولسمشر ته ویلي چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیلولو ته آماده دي. خو نواز شریف ویل دوی نسی کولای پر یو وخت هم طالبان ووژني او هم یې د سولې میز ته کښېنوي. د پاکستان صدر اعظم دا خبرې پرون په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر خبرو یوه ورځ وروسته وکړې. د پاکستان او امریکا د مشرانو له کتنې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې دواړه غواړي طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د دایمي سولې لپاره هڅې وکړي. امریکا همداراز له پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور اسلام آباد په افغانستان کې د سولې پر راوستلو کې مهم رول لوبولای سي. افغان چارواکي پاکستان د تروریستانو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې پخپله دغه هیواد د تروریزم قرباني دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پخپله وینا کې د طالبانو اړوندې خبرې په اړه نور توضیحات ورنکړل، خو د څرګندونې ډیری د امریکا هغه غوښتنو ته متوجه دي چې له پاکستانه په دغه هیواد کې دننه د طالبانو د ځپلو لپاره کړي دي. په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د پاکستان د صدر اعظم د وینا پر مهال یو غډونوال اعتراض وکړ او د بلوچستان د ازادي په ملاتړ یې شعارونه ورکړل. دغه کس په لوړ غږ د پاکستان صدر اعظم تورن کړ چې د اسامه بن لادن خواخوږی دی. د بلوچستان خپلواکي غوښتونکي د دې ایالت د ازادي لپاره جګړه کوي او له مرکزي حکومت د دې سیمې له ګاز، تیلو او نورو طبي زیرمو څخه خپل ونډه غواړي.
په راپور کې مو د پاکستان د سر اعظم څرګندونې اوریدې چې وی ویل اسلام آباد په یو وخت دانه شي کولی چې طالبان ووژني او هغوی د سولې خبرو ته وهڅوي. د پاکستان په اړه به وړاندې په دې خپرونه کې واوري چې په سند ایالت کې د شیو پر لاریون چاودنې تر شلو ډېر کسان وژلي دي او شاوخوا څلوېښت ټپیان کړي دي. خو اوس په یوې خبرتیا پسې د جوزجان د پوځي عملیاتو تازه جزئیات درسره شریکو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان د ولسمشر لمړی مرستیال هڅه کوي د ترکمنستان له چارواکو سره په تفاهم د هغو وسلوالو پر ضد د جوزجان د خمآب د ولسوالۍ په سرحد کې د آمو په منځ کې د راګیرو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي چې د افغان ځواکونو له ویرې یې هلته پناه وړې ده. له تیرو څو ورځو راهیسې د ستر جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ ځواکونو د خمآب ولسوالۍ نورې برخې له دولت مخالفه وسلوالو تصفیه کړې دي. ملالۍ بشیر راپور لري.
افغان امنیتي ځواکونو په جوزجان ولایت کې د خمآب ولسوالۍ بشپړه کنټرول ترلاسه کړ او په اقچا او قرقین ولسوالیو او په سرحدي سیمه کې به چیرته چې تروریستان پټ دي تصفیوي عملیات دوام وکړي. دغه سرحدي سیمه د امو سیند په منځ کې هغه ټاپو دی چې له ترکمنستان سره هم سرحد لري او په ځنګلونو او ونو پټه سیمه ده. د جمهوري ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم مطبوعاتي سلاکار ښاغلی سلطان فیضی وویل ښاغلی دوستم پلان لري چې د افغانستان د ټولو شمالي ولایتونو په ولسوالیو کې چې د تروریستانو له تهدید سره مخامخ دي نظامي عملیات پیل کړي. سلطان فیضی چې له جوزجان له ازادي رادیو سره خبرې کولې وویل هغه ترورستان چې ځانونه یې په ځنګلي سیمو کې پټ کړی دي په نږدې راتلونکو کې به تصفیه سي. حتی هوایي ځواکونو هلته حمله کړې او د درنو وسلو په وسیله هم هلته حمله روانې دي. د دې سیمو په ځنګلونو کې شاوخوا اتیا د دولت وسلوال مخالفان پټ دي. سلطان فیضی همداراز وویل ځکه چې دا سیمه یوه سرحدي سیمه ده او هلته عملیات ډېر حساسوي دوی هڅه کوي چې له ترکمنستان سره موافقه وکړي چې دا جنګیالي د هغوی لور ته ولاړ نسي او د هغوی سیمې ونه کاروي. که څه هم هغوی موږ ته ویلي چې ترکمنستانو ته به هیڅکله د ترکمنستان پر خاوره اجازه ور نه کړي هغوی له دې موضوع خبر دي او په لومړي فرصت کې به په دې اړه اقدام وکړي. موږ اوس هم د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ پر پوله هماهنګي لرو چې دا عملیات په بریالۍ توګه ترسره شي. د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار ویل هغه وخت چې طالبانو پریکړه وکړه چې د افغانستان شمال ته ولاړ سي اسناد او شواهد ښیي چې هغه وخت هم له پاکستان ورته کودونه لیږل کېدل او له هغه لوري د افغان دولت مخالفانو جنګیالیو ته ځایونه ورپګوته کېدل چې هلته باید پټ سي. د ښاغلي فیضی په وینا دغه سرحدي سیمه له هغو سیمو څخه ده چې پاکستان جنګیالیو ته د پټېدو لپاره پګوته کړې ده. په داسې حال کې چې هوایی ځواکونو پرون د امو سیند په دې کوچني ټاپو کې بمباري وکړي او د دې سیمې ساحې د راکټونو تر حملو لاندې هم راغلي خو د دوستم د مطبوعاتي سلاکار په وینا افغان هوایي ځواکونه د عملیاتو پر مهال د ځکنیو ځواکونو ملاتړ کوي. دا د هیواد شمال ته د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال جنرال دوستم دوهم سفر دی چې د دولت د مخالفانو پر ضد په مبارزه کې تر دوه میاشتو په کمه موده کې کړی دی.
د جوزجان په ولایت کې مو د پوځي عملیاتو په ارتباط راپور اوریده. دغه عملیات د ولسمشر د لومړي مرستیال ستر جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ مخته روان دي او د افغانستان د حکومت چارواکي په جوزجان کې غواړي د ترکمنستان له چارواکو سره په تفاهم د امو د سیند دننه په ټاپوګانو کې د هغو وسلوالو پر ضد عملیات مخته یوسي چې د خمآب له ولسوالۍ هلته پناه وړې ده او هلته راګیر شوي دي. د ازادي رادیو پر روان خبرونه کې وړاندې هلمند ته ورزو لکه څنګه چې مو د روان خبرونه په پیل کې واوریدل د هلمند مرکز لشکرګاه ته چیرمه د باباجی په سیمه کې عملیات شوي دي او افغان چارواکي ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې له طالبانو ځینې سیمې لاندې کړې دي. په روان خبرونه کې به وړاندې له هلمند له خپل خبریاله واورو چې اوس هلته حالات څنګه روان دي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
له هلمند له لشکرګا د ازادي رادیو خبريال الیاس دای دغه اوس په ټلیفون را سره دی دایسب د باباجی د سیمه د عملیاتو په اړه ستاسو تازه معلومات سړي
چې بار کې تاسو اوریدل چې څه مسئله ده چې وړاندې مې د هلمند والي د وایم د مرګ وخت خبرې وکړ او ول چې د جنې د غرمې یعنی د تیر ورځې غرمې وروسته عملیات په باباجی سیمه کې شدت اخیسته او ډېر په سرعت روان دی او دوی توانې دي چې د بابا جی ځنې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي هغه ول چې تېر شپه سخت بمبار هم د نادالي ولسوالۍ په ټولو سیمو کې چې وسلوالو پرې یو دم برید کړی و تر سره سوی دی خو دا چې دغه بمبار څومره تلفات اړولي دي په اړه دقیق ارقام ورنه کړل ول چې طالبان هم تلفات لري د دې بمبار له امله او په نړۍ کې د جنګ پر مهال د افغان ځواکونو تلفات لري چې شمېره دقیق یې نه کړ د بابا جی د سیمه د خلکو سره چې کله خبرې کوي هغه وایي چې وسلوال مخ په شا کې دین کې دي او د تیر ورځې رئیس رښتیا هم د لوی ادارې په سیمه کې یاد بابا جی زړه تقریبا وسلوال ډېر په شا کې دي او مخ پر شمال باندې چې د نادري ولسوالۍ اړوند کمر بندونه کې دي طالبان په شا دي او افغان ځواکونه چې خپل رهبری د کل اردو له خوا کیږي د څه کوم لسم مګر په دې کې افغان تاسو په هم شامل دي یعنی افغان ګنډر ځوکونه افغان ځانګړي کتاب د پولیسو او د اردو په ګټه عملیات کوي
دای صاحب مخکې مو دغه سې نه تایید شوی راپورونه لرل چې طالبانو د بابا جی په سیمه کې ماینونه ایښي او د دغه ماینونو له کبله افغان ځواکونه له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي څنګه دغه ماینونه شته او کنه
ماینونه طبعا وو د مثلا د بابا جی په سیمه کې د مامورافي په نوم مشهور سیمه په دې سیمه کې یو پول و چې وسلوالو په لومړي ځل کې د افغان ځواکونو پر مختاز ولید بیا نو تر دې پورې اند مینو چې د پېل پولې والو د چې دغه عملیات تقریبا یو نیمه دوه ورځې وځندول د ځواکونو نه انو چې موږ فکر کوي نو رادار چې د کیتن راپورونه خپل د سیمې د خلکو لخوا چې وایي چې وسلوال په دې په معنا مې نه شخلی چې باندې تر دې ورته چې ځینې خبرې چې موږ تر اوسه چا په دې کې راپورونه وکړو خو دا معمول دی هر کله چې وسلوال سیمې ته داخلي شي او سیمې کې فکر کوي دا افغان ځواکونه د سپادې ورګرځي هغه ترې تیریږي او سیمې کې ومنونه ده
دا پول ته چې تاسو اشاره وکړه دا مهم پول دی
دا نو د بابا جی سیمه دا وستل مهم پول دی د تر کله پول جوړ ووم څو خو د هلمند د چارواکو پر شمول خبرې کړې دي هغه د دې خاطر چې افغان ځواکونه د ګارد او غروالو وزن ډیر زیات دی ډیر تکشن نشته بیا به مجبور شول چې هغه د سره ونړي او یو څه اساسي جوړ کړي دا چې پول ډیر ولې چې نشته یې لکه دا چې چارواکو یې موږ عاجل جوړ کړي چې عاجل غروال پر واوري او عملیات کې څه مخلاص خو لکه اساسي جوړ نو څنګه برته ټول ځان واچو یو دي ارسل چې برته ټول اساسي ډول کو دا نو کې غټ خپل دی د لشکرګاله خواخه بابا جی ته مهمه لار ده
په د جګړې په پایل کې د بابا جی له سیمې ځینې کورنۍ کړه شوی وي څنګه دغه د کډوالو بهیر وس هم روان دی او کنه یو څه وس د دې لپاره چې افغان ځواکونه یو څه وړاندې تللی دي خلک نه راوځي
د بابا جی څخه خلک وصول دي د نادالي ولسوالۍ د لوی مانډه کوفکی لوچاکا او خلک د نارکراج ولسوالۍ اړوند د مارګر لسري هم یو شمېر کوفکی حتی په لمرني کې چې کله وسوال پر مخته وکړ بابا جی پر ځان په دوه ورځو درې ورځو راورسوي د دې پرګرو د لسکګانو هم د کوټو وټلې د تشويش کوي چې د کندوز ښار په چیر باندې لسکګا کوم پروسه باندې کوي نو ول کیږي ته څه فکر کاوه خو چې د شپږ فنیم په شاو پټ او خپل د نادالي ورسلې د سیمې چې ما نومه وختم خپل د بابا جنه چې لسکګا سره څلور مازه د بيدای سي دي یا لري سم په دې دي یا اروند ول سوالې ته وشي
په بابا جی کې کبمباری کې جنو طبي خبره ده په لشکرګا کې هم په ډیرو سیمو کې خلک لیدلای شي الوتکه کې لیدلای شي څنګه دغه ووس چې تاسو لا سدي راډو سر خبرې کوي تیاری په اسمان کې لیدل کیږي
دا ووس تاسو خبرې کوم تیاری لشکرګا خپل دی د ستر اسمان پر مخ منتظر شته ټول شپه په هر شل د کوټې په هر لښ د کوټې یو پرواز نه دوه پرواز د جپ له څرګار اگر دل چې البته د خپل دور نادلی ولې چې له مربطات څنګه کړو فکر واندې خپل بابا جو د دې بمباریو چې ویل کیږي هم د کیت معلومه دي چې دا دغه بمبارونه کړي دي او د ول مشي خو څه باندې یو شمېر الکوپټر څخه باندې نه یو کړي دا څرګنده ده چې الکوپټر دا بمبارونه کوي نو تاسو په دې کې چې چیرې جیت بمبار کړي تبانو او درو تاوان د سیرې د حکومت مستر دي او خپل ټول تاوان د سیرې کورونتي د چې کوم معلومه نه ده چې بمبار جیت الکوپټر کوي او الکوپټر کوي
یعنی تاسو ول چې خلکو تام تاوان رسیږي یعنی بابا جسم یو مخ نه د تخلې شویل خلکو
نه ډېر کورنۍ اوسم په سیمه کښې یا د دې خاطر چې ژر کلي ته را رسېدل بند پاتې شوي دي نشي کړی او یا ځینې کسان زړه درشه کوي امکاناتو وختونه لږدي چې ووځي د باختي سیمه د وګړو ډکه سیمه ده یوه زراعتي سیمه ده او امکان لري ډېر شتو مغبې او بمونه د استعمال په صورت کښې خلکو ته هم زیان ورسي
الیاس دی مننه
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه خبره کړې دي رضوان مراد کتنه ورته کوي
سٹارز اند سٹرایپس ورسپانه په خپل ورستۍ غنه کې لیکلي د امریکا او افغانستان نږدېوالی د دې سبب شوی چې په کندوز کې پر یو روغتون هوایي برید په افغانستان کې زیات اعتراضونه ونه پاروي ورځپاڼه لیکي د طالبانو لخوا د څو ورځو لپاره د کندوز نیولو افغان حکومت ته دا وښودله چې دا هیواد تر کومې اندازې د امریکا پوځي مرستو ته اړتیا لري د برطانیې د سلطنتي خدماتو د انسټیټیوټ څېړونکې ایمیلی وینتر باتم سٹارز اند سٹرایپس ورځپاڼې ته ویلي د افغانستان په سیاسي ډګر کې زیاتې اندېښنې موجودې دي او افغان مشران نه غواړي داسې کار وکړي چې له امریکا سره یې اړیکې خرابې کړي ورځپاڼه وایي همدې ته په پام سره د کندوز پر روغتون د برید په اړه د افغان چارواکو عکس العمل زیات تند نه و خو د مطلب لیکوال وایي که دا پیښه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې شوې وای نو پرته له شکه نوموړی چپ نه پاتې کېده سٹارز اند سٹرایپس وړاندې لیکي د کندوز پیښه د ولسمشر غني لپاره په داسې حساسو شیبو کې وشوه چې د دولت وسلوالو مخالفانو خپلو فعالیتونو ته زور ورکړی دی او همدې ته په پام سره ولسمشر غني نه غواړي له خپلو نړیوالو متحدانو سره په ټکر کې واقع شي فارن پالیسي خپرونې بیا په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه د امریکا د یوې ښکاره ستراتژۍ د نشتوالي په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی په افغانستان کې باید د امریکا ماموریت څه وي فارن پالیسي لیکي کله چې د افغانستان د جګړې په اړه خبرې کېږي غربیان مهالویشونو او شمیرو ته زیاته پاملرنه کوي او د دې هیواد کورنیو مسایلو ته توجه نه کوي خپرونه لیکي که څه هم چې په افغانستان کې زیات ګواښونه پر ځای دي طالبان فعال دي القاعده او داعش هم خپلو بریدونو ته دوام ورکوي او د ملي یووالي په حکومت کې د نظر یووالی نه لیدل کېږي خو له بل لوري بیا افغانستان په یو ډول په هره برخه کې پرمختګ هم کړی دی فارن پالیسی په دې برخه کې خونځیو ته د میلیونونو ځوانانو تلل د زرګونو مسلکي ښوونکو موجودیت د زیږون پر مهال د میندو د مړینې د سطحې کموالی د رسنیو آزاد فعالیت او ځینو نورو پرمختګونو ته اشاره کوي خو د مقالې لیکونکی وایي دا پرمختګونه د منځتلو له ګواښ سره مخامخ دي ځکه په یو هیواد کې چې امنیت ټینګ نه وي داسې لاسته راوړنې په اسانۍ له منځه تللی شي همدې احتمال ته په پام سره فارن پالیسي خپرونه وایي د متحده ایالاتو راتلونکی حکومت باید په افغانستان کې پر یو خاص ماموریت تمرکز وکړي خپرونه زیاتوي واشنگتن باید پر افغان حکومت فشار راوړي چې فساد له منځه یوسي او د حکومتوالۍ د غښتلتیا او د قانون د حاکمیت لپاره زمینه برابره کړي څو د امریکا او نړیوالې ټولنې هڅې بې ځایه لاړې نه شي
د نورستان په واما ولسوالۍ کې د ارچڼو کلي ته د سړک د غځولو چارې پیل شوې لسیمې روحل انوري راپور لري
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د ارچڼو دره د واما ولسوالۍ له مرکز لری پرته ده چې تر اوسه ورته سړک نه دی تیر شوی او خلک د سړک د نشتوالي له امله زیاتو ستونزو سره مخامخ دي هغه وایي د خلکو د ستونزو د هواري په خاطر مرکزی حکومت ته د سړک جوړولو وړاندیز وکړ چې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت ورته بودیجه منظوره کړه
دا اتنیم کیلومتر دی د ولسوالی د مرکز نه تر ارچانو کلی پورې او دا د وو شوراګانو سره د دې قرارداد شوی دی او دا به شپږ متر عرض ولري دغه سرک په بعض ځایونو کې به پلچکونه او استنادي دیوالونه هم ولري او دغه سرک به د اته نیم کیلومتر په طول باندې وي او په دې باندې به مجموعاً 22 میلیونه او شپږ زره 215 افغانۍ مصرف راځي. دا د انکشافیات د وزارت د لارې جوړونې د برنامې د انرب د برنامې لخوا ده. په دغه دره کې اته کلي دي چې مجموعاً په دې کې تقریبا 900 فامیل ژوند کوي. کیدای شي په دې باندې تقریبا 400-450 خلک به دې سبک نه مستفید شي.
سرپرست والی وایي دوی د نورستان په نورو برخو کې هم د نوو سرکونو د جوړولو کار پیل کړی چې تر ډیره یې کارونه بشپړ شوي دي. د واما ولسوالۍ د ارچڼو اوسیدونکي وای اوس د سرک د نشټوالي په وجه ګڼې ستونزې لري چې د سرک جوړېدو سره به پایته ورسیږي.
محمد حنیف بر د کړی نه چې دا مریضان موږ انتقالو، څوک یې په شا انتقالو، څوک لکه د جنازه غوندې په کټ کې انتقالو، ځکه چې دلته ځینې د موږ لپاره لاره نشته د موټرې، حتا کې دغه مریضان خطا کې په شا باندې بعض ان کې کټم کار نه کوي، په کټونو هم نشي راوستلی، بلکې په شا راولو، په شا باندې دغه مریضان او دغه چې موږ د ولسوالۍ نه بره کړی ته سامان انتقالو، هغه د ټول د خرونو او د کچرو په واسطه باندې انتقالو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې غرنې او لرې پروت ولایت دی چې تر اوسه یې زیاتې درې او کلي سرکونه نه لري، چې له امله یې د یادو سیمو او درو اوسیدونکي د بېلابېلو مشکلاتو سره مخ دي.
په زیمبابوې کې د کرکټ د 15 ورځو سیالیو په لړ کې د افغانستان د ملي کرکټ ټیم نن شنبې د دې سیالیو په آخري 15 لوبه کې د کوربه زیمبابوې له ټیم سره په میدان کې مخامخ کیږي. په دې اړه عصمت څاروان د افغانستان د کرکټ بورډ له رئیس نسیم دانش سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د افغانستان ټیم څومره ډاډه دی چې زیمبابوې ته به په نننۍ لوبه کې ماتې ورکړي. ښاغلی دانش وویل
څومره چې د لوبډلې روحیې ته ګورو او د زیمبابوې لوبډلې ماتې روحیې ته ګورو، زمونږ لوبډله ډیر چانس لري نسبت زیمبابوې لوبډلې ته نن چې دغه لوبه مونږ وګټو، ځکه چې زمونږ لوبډلې تیاری ډیر ښه نیولی ده، مورال یې ډیر لوړ ده. اخیری لوبه کې هغوی ته ماتې ورکړې شوې ده، هغوی د یوې ماتې څخه سره میدان ته راکوزیږي او مونږ د بریز سره میدان ته کوزیږو، ځکه اخیری لوبه مونږ ګټلې ده. نو زمونږ څخه دوی ډیر په فشار لاندې دي او خدای مهربان ده چې ډیره ښه لوبه به وشي او بری به زمونږ شي او دا به یو ډیر د افغانستان په کرکټ په تاریخ کې یوه غټه لاسته راوړنه وي، ځکه مونږ د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل به وي چې اسوسییټ یا دوهمه درجه هیواد اول درجه هیواد ته ماتې ورکوي او یو سیریز دینه ګټي. نو دا به ډیره غټه ورځ وي، هم د آی سی سی لپاره، هم د افغانستان کرکټ لپاره او هم د افغانانو لپاره.
خاوره د دوی ده، د دوی په وطن کې مسابقه کوي، طبعا چې د چا خاورې هم یو اغیز لري او له بلې خوا لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د افغانستان لپاره د دې لوبي ګټل ډیر اهمیت لري نسبت زیمبابوې ته، ځکه چې د افغانستان لپاره به دا اول ځل وي چې داسې یوه نړیواله مسابقه ګټي. نو فکر نه کوي چې رواني نظر به افغان ټیم تر فشار لاندې وي؟
نه، دوی ځکه تر فشار لاندې دي چې دوی تا ماتې ورکول په لومړي وار باندې په دوی باندې یو ریکارډ جوړېدونکی دی د زیمبابوې په کرکټ باندې، ځکه د یو فل ممبر څخه یو اسوسییټ ممبر یا دوهمه درجه هیواد د دوی څخه سیریز ګټي. نو دوی دغه فشار هم ده او بل دا فشار هم په دوی باندې ده چې په خپل کور کې دوی څخه سیریز یو دوهمه درجه هیواد جوړي. کچیر دغه لوبي په دوبۍ کې وایم شاید دوی دومره نه وای سیریز اخیستي، خو دلته دوی ځکه دا شدید اخلي چې د دوی په خپل هیواد کې لوبي ته نه ګټل کیږي، نو همدا وجه ده چې دوی زموږ ته ډېر تر فشار لاندې دي.
آیا افغانستان به په مغه ترکیب لوبغاړي میدان ته وړاندې کوي چې په تیرو څو لوبو کې ول او کنه تغییر براولین؟ نن
شاید نن یو دوه تغییر راشي، هغه بعضې پخواني لوبغاړي شاید کینی، ځکه زموږ لپاره هم مهمه لوبه ده او دوی ته مسلسل چانسونه ورکړل شول، خو دوی ته روسه پورې د څنګه دي ځلېدلې. نو نن شاید یو دوه لوبغاړو کې ځای باندې یو دوه نوي لوبغاړي ولوبېږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم دانش وو چې هلمندې نن په افغانستان د زیمبابوې کرکټ د کرکټ ملي ټیم ته په یو ورځنی لوبه کې ماته ورکړي. د افغان بیسیم شرکت لاري ازادي رادیو ته را رسیدلې سمسونو کې هم ګڼو اوریدونکو د کرکټ د لوبې پوښتنه کړې. د عزت الله قاصد لیکلي دي چې دا لوبه کله پیل شي. علي احمد لصابل لیکلي دي چې دا لوبه کله پیل شي. ټاکل شوی ده چې تقریبا 2.5 ساعت وروسته دا لوبه د افغانستان په وخت پیل شي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی په رسول سمس کې لیکلي دي زه د هلمند په باباجي کې یم الوتکو بمباري نه ده کړې. خو حافظ محمد سرور مخلص په رسول سمس کې لیکلي دي که په هلمند کې بمباري بند نه شي جګړه به دوام وکړي او اوږده به سي. رحیم الله مقدس لیکلي دي له ولسمشر اشرف غني غواړم چې د پاکستان په ژمنو باندې تیر ونوځي چې طالبان به د سولې خبرو ته وهڅوي. د لوګر لشا مزار سیمې څخه حامد ستانګزی پر اسولې سیمې سکې لیکلي د افغانستان باید نن په دقیق لزیمبابوې سره په دقت لزیمبابوې سره لوبه وکړي. کمال الدین سپان لیکلي دي ان شاء الله افغان اتلان به نننې لوبه لزیمبابوې څخه وګټي. او د کرکټ په اړه نور ګڼې سیمې سونه هم ازادي راډیو ته را رسیدلې دي. د افغانستان د امنیت په برخه کې واوریدونکو عبدالرحمن لیکلي دي چې د افغانستان امنیتي وضعیت په لدی سره شسیسي والیانو ته واک زیات ورکړل سي. د سجرډو پروانه خبرونه کې په همدی اړه تاسو یو مرکه تر خبرونو ورسره اوریدل شي چې د پوجي چارو کارپوهان جن نور هم په دې نظر دي چې په سیمه ایزه کچه والیانو ته د پوجي او امنیتي چارو د مسؤلیت سپارل به د چارو په نسب کې ګټور تمام شي. په دې اړه له جنرال باری آرس سره تر خبرونو ورسره مرکه اوریدل شي. لنډ خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په هلمند ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نیولو په نیت عملیات روان دي چې د دولت مخالفینو لاس ته تیر اونۍ لوېدلې وې. په جوزجان کې د خماب ولسوالۍ له نیولو وروسته به په هغو سرحدي سیمو کې نظامي عملیات دوام وکړي چې پکښې د تروریستانو مرکزونه دي. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وای په کندوز کې د دوی پروختون د هوایی بریټ پترس کې د دوی د یو بل کارکونکو د مړینې د خبر لا تایید سره د تلفات شمیر دروشتنو ته ورسید. په زیمبابوې کې د 50 اوریزو سیالۍ په لړ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن 15مه او آخري لوبه له کوربه ټیم سره وکړي. د پاکستان پولیس وای په جګ آباد ښار کې د محرم په مناسبت د شیګانو د مراسم پر مهال په ځانمرګ برید کې لښته لږه 22 تنه وژل سوي او نږدې 40 نور ټپیان سوي دي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب دوه غړي په سوری کې وژل سوي دي. په وژل سوو کې د ایران د پخواني ولسمشر یو ساتونکی هم شامل دی. او د امریکا د بهرنوي چارو وزیر جان کیری ویل هله لري د سوری د کړکېچ د حل لپاره به یو بل غونډه د اکتوبر په 1 شمه جوړ کړي.
پوتې روڅور لسوکلونو کې چې کله هم د افغانستان په کوم ولایت کې جګړه تاو ده شوې ده نو ولی انتظار سره دی چې له مرکز امر ورته وشي څو د وسلوالو پر ضد لاس په کار شي. خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په سیمه ایزه کچه والیانو ته د پوځي او امنیتي چارو د مسؤلیت سپارل د چارو په نظم کې ګټه کولای شي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې له امنیتي مسؤلانو سره سلا مشورې پیل کړې دي څو والیانو ته په دې برخه کې ډیر واک ورکړل شي. قسیم سولمل د حکومت د اقدام د څرنګوالي پاړه د پوځي چارو له کارپو جنرال باری آرس سره مرکه کړې ده. شاغله آرس وای
استاد تاسو ته به تر معلومات چې په هر ولایت کې هر ولسوالۍ کې امنیتي هم مختلف ارګانونه شتون لري او برخه هم موجود دي. خو کدا یو مرکزی د واک نقطه ونه لري پخله که هر څونو ویل چې چا هماهنګ دي مګر بیا هم اړې اداره ځانته لکه مستقل عمل چکه چې دا د کارو د معطلی سبب کیږي خاصتا په جګړی ز برخه کې یا په پوځي برخه کې د ډیرو ناخوالو سبب کیږي. همدارنګه په اقتصادي برخه کې د بودیجې په برخه کې یعنی ترڅو چې په ولایت کې د واک او مرکزی نقطه نه تثبیت چې ټول اداره د هغه ځای څخه تنظیم شي تر هغه وخت پورې هماهنګ
نه ته متاسفه مخکې تاسو د ځینې تخنیکی مشکلاتو یادونه وکړه دقیقا پر دې مسله باندې سم خړو مو پښتم چې آیا یو والی چې معمولا یو ملکی چارواکی یا مسولی دی به وتوانیږي چې جګړه یا پوځي عملیات د غټولو تکتیکونو سره ټولو اصول سره چې لازم دغه پر مخ وسی او په سمته غیر رهبری کې فکر کوي دا ورتیا به په یو والی کې په ملکی چارواکی دا ورتیا موجوده وي
بل بالکل ساده خبره ده که یو والی واقعا والی وي تاسو په دنیا کې وویني ریاست جمهوری یا رئیس جمهور مرکزی د واک نقطه ده ولی هغه یو ملکی سره دی اما د مملکت ټول نظامي چارې سنبالیږي نو خو بیا په هره برخه کې والی خپل لکه مرستیالان اوس قومندان امنیت دی د یو ولایت دا په حقیقت کې په امنیتي برخه کې د والی مرستیال دی مثلا که یو فرقه هلته موجود دی د فرقې قومندان دا په حقیقت کې په یو پوځي برخه کې د والی مرستیال دی یا نور والی خو تصمیم گیرنده سیاسي مقام دی چې دا غزا څخه وحدت تضمین شي یعنی هر ارګان به د یو خپلواک یا خپل سر عمل نه تر سره کوي چې هغه به د عدم امانګي په نتیجه کې خدای نه خواسته لکه اوس چې په ځینو ولسوالي ولایت کې ناخوالي رامنځته شوې چې داسې ناخوالي بیا رامنځته نشي دا ډېر پر ځای او ضروري اقدام
بلې یعنی ستاسو هدف دا دی چې دوی کولی شي د مشاورینو او سلاکارانو په مرسته باندې د جګړه هم
لري کې
عمل
وکړي بلې بلې
ایا ستاسو په نظر تاسو فکر کوي چې د یوې ولسوالۍ یا د یوې سیمې د سقوط لامل فقط دا کېدای شي چې مثال یو والی کافی صلاحیتونه ونه لري کنه نور اساسي عوامل هم په دې برخه کې شامل دي
اوس نو افغانستان په یو جګړیزه برخه هم لري چې دا اهمه برخه ده دا موضوع بیا د دولتي تشکیلاتو د تغییر سبب نه باید وګرځي دلته جن جګړه تحمل ده موږ خپل ټولنیز ساختارونه ځینې اختلافات سیاسي سیمهیز سلیقوي منطقوي په هر ولایت کې دا یو جلا برخه ده چې د افغانستان د ستونزو څخه شمیرل کیږي اما په حکومتي چوکاټ کې کوم پلان سیمهیز ارګانونه کار پر کوي د دې لپاره چې یو ښه حکومت ولري او یو مقتدر ولایت چې هغه ټول ارګانونه
همغه مختبوزی دادر شي جنرال باری آرسو په یو خبرتیا پسې په واوري چې د پاکستان په سند یالت کې د شیو پر جلوس چاودنه شوې ده
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د ساجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې په سوریه کې د روسي د عملیاتو چې درېونه پیل شي تیر شي دي له تاسو سره تازه معلومات شریکه او خصوص په پاکستان ته ورشو د پاکستان د سنیالت په جکبابات شهر کې د شیګانو پر جلوس ځانمرګي بریټ شوې ده چې په ترس کې د چرواکو په وینا لشتر لشه 22 کسان وشل شوی او تر 40 تو زیات ټپین شوی دي د دې پیښې جزئیات له پاکستان د سبي شفق پر راپور کې
د پاکستان د سند ایالت په جکبابات ښار کې د شیګانو د عاشورا د مراسمو پر مهال ځانمرګي بریت شوی چې ګڼ شمېر خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده د جکبابات د ځایي دولتي چارواکو په وینا دا بریت د شنبې په شپه ناوخته د دې ښار د کوټه روډ په لاشاري محله کې د شیګانو پر جلوس شوی چې په نتیجه کې تر دې د ملک تر لږه 2 کسان مړه او تر سلوي خو زیات ټپیان شوي دي د چارواکو په خبره د پیښې په مړه ټپیانو کې ګڼ شمېر ماشومان او مېرمنې هم شامل دي او زیاتوي چې ټپیانې د جکبابات او لړکانې بېلابېلو دولتي او شخصي روغتونونو ته لېږدولي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي که څه هم تر برید وروسته امنیتي چارواکو د برید د څرنګوالي په اړه متضادې ادعاوې کولې خو د پولیس یو ځایي مشر ظفر ملک پاکستاني رسنیو ته ویلي چې دا ځانمرګي برید دی او د پیښې له ځای څخه د مشکوک ځانمرګي بریدګر پاتې شونې هم ترلاسه کړې دي د جکبابات ښار د دولتي روغتون مشر ډاکټر الطاف فیغان د پیښې په ځای کې رسنیو ته ویل چې یوازې د دوی روغتون ته 15 مړي او ګڼ شمېر ټپیان وړل شوي دي تروس پورې زموږ روغتون ته 15 مړي او د ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر ټپیان راوړل شوي چې دا غوښتل د لس روغتي وضعیت خنو او منګبل روغتون ته ولېږل په عین حال کې د سند ایالت د صحت ایالتي وزیر ممتاز جاکرانی له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په چیک اپ آباد کې تر ځانمرګي برید وروسته زرګونو کسانو احتجاج کړی او له پولیسو او روغتیایي چارواکو سره نښتي هم شوي دي. دا مهال ځینې ټپیان په شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې او مرګونې ټپیان مو د لاړکانۍ او کراچۍ روغتونونو ته لېږدولي. دلته وضعیت ډېر خراب دی، خلک ډېر زیات جذباتي شوي او شاوخوا ته 9000 کسان د اعتراض په ډول روغتون کې راغونډ شوي او له پولیسو او ډاکټرانو سره فزیکي نښتې هم شوي چې په نتیجه کې د ټپیانو درملنه له خنډ سره مخ شوې ده. دا په تیرو دوو ورځو کې په پاکستان کې پر شیعه‌ګانو دویم خونړی برید دی. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ د بلوچستان په بولان سیمه کې هم د شیعه‌ګانو پر امام برګا ځانمرګي برید شوی و چې لږ تر لږه 12 کسان پکې مړه او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان شوي وو. په عین حال کې په پاکستان کې د مجلس وحدت المسلمین په نامه د شیعه‌ګانو سرتاسري تنظیم وروستي بریدونه غندلي او پر پولیسو او نور امنیتي ځواکونو نیوکې کړي چې په محرم کې د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي دي.
په سوریه کې د روسي د پوځي عملیاتو درې اونۍ وشوې. یو شمېر ادارې ادعا کوي چې په سوریه کې ځینې روغتونونه او روغتیایي مرکزونه د روسي د هوایي حملو په ترڅ کې لګیدلې دي. ویل کېږي چې سلګونه غیر نظامیان هم په دې حملو کې وژل شوي، خو روسیه دا ټولې ادعاوې ردوي. په دې اړه د ازادي راډیو د مرکز د څنګه راپور له ملالۍ بشیر څخه اورو.
هغه روغتیایي مرکز چې ویلی وو روغتون یې په سوریه کې د روسیې په هوایي بمباری کې وشتل سوی دی، د حملې د وروستي حال ویډیو یې خپره کړې ده. په دې حمله کې د روغتون دوه کارکونکي ووژل سول. سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې چې په سوریه، ترکیه، لبنان او اردن کې د پناه غوښتونکو لپاره ګڼ شمېر روغتیایي مرکزونه لري وویل، په سارمن ښار کې د اکتوبر د 20 په هوایي حملو کې 12 کسان وژل سوي او 28 نور ټپیان دي. دغه ادارې زیاته کړه چې د دغو غبرګو حملو ترمنځ د 15 دقیقو واټن وو. د دوی په وینا دا نه هم ځل دی چې روسي بمباری روغتیایي مرکزونه په نقشه کړی دي، او دا له هغه وروسته چې روسیې د بمباری کمپاین د سپتمبر په 10 پیل کړ. د هوایي حملې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ ترسره کیږي چې د مسکو متحد دی. د سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې ویډیو چې شایې په موبایل کې ثبت شوی وي، ګڼ شمېر ټپیان پر وینو لړلې مځکه پراته ښکاروي او ځینې نور بیا پر یو میز پراته د درملنې په حال کې ښکاروي. د دې ادارې لخوا خپاره شوي عکسونه ښکاروي چې په هکه د روختون هغه کوچنی ودانی ته سخت زیان رسیدلی. په دې عکسونو کې د دوو کسانو هر یو فیزیوتراپیست حسن تاج الدین او خلدون ابو الدین عکسونه هم شامل دي، او د راپورونو لمخه دغه دواړه کسان د نور لسو ملکیانو سره یو ځای د حمله پر مهال ووجل سول. د دغه روختون رئیس محمد تنهاری وای چې دا روختون مخکې هم د سوریه د حکومت لخوا په نقشه سوی او اوس د روسیې د حکومت لخوا په نقشه سو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ماریا زخاروفا د چې به په ورځو ویل چې پر روختون د هوایي حملو راپور جالي یا ناسم دی. د زیاته کړه چې لندن میشته د سوریه د بشري حقوقو د څار اداره نور د پیزا پر رستوران کې تر یو کارکونکو زیات اعتبار نه لري. د سوریه خبری آژانس د اکتوبر په 20 راپور ورکړ چې د روسیې هوایي حملو په سارمن کې تروریستي اهداف په نقشه کړي او لمن ځای وړي، خو دا نه دی ویلي چې حمله پر روختون سوي وه. د سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې رئیس احمد تاراکچی پر نړیواله ټولنه ژغ وکړ چې خپلې ټولې هڅې وکاروي ترڅو پر ملکیانو د حملو مخه ونیسي او پر اتلونکو کې په سوریه کې پر روغتیایي مرکزونو حملو ته د پای ټکی کېږدي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. په دې ونه کې بیا هم ځینو اوریدونکو په خپلو سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه شکایتونه راستولې دي چې د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره ځینې تر اورو. څوک له بیکاری ستړي سوي دي، لکه د ارڅخه یو شمېر اوریدونکو ته برېښنا د نشټوالي څخه شکایت لري، او د غرس د هلمند نه امنیو په اړه هم تاسو پیغامونه رسیدل دي. د تاسو او د هم تاسو پیغامونه
د واجی په سینه کې جنگ شروع دی، ډیر شدید جنگ د کندوز چند د ایلمن په سینه باندې نه کوي. د رئیس جمهور څخه زموږ دغه پیغام دی که دوی د ایلمن سره مرسته کوي، اوس چې امنیتي ځواکونه راواسي، که ولایت سکوت وکړي، بیا هېڅ په درد نه خوري امنیت. چې د کندوز په راکان کې جنگي بمباري کیسي عملي له پوځیانو حکومت په خوځوي، خو اوس اول له سره څخه د خپل پوځو دغه ته امدګي ورکړي چې د ایلمن ولایت سکوت ونه کړي.
السلام علیکم، زه د ایلمن ولایت بابا جی ولسوالۍ څخه خبره کوم.
خپل ولې د سترګو لیدلې حال درته وایم. کوم مشکل چې و درته کوم جنګونه چې وایي هغه ټول ختم دي. اوس دا ګړې کوم مشکل نشته، امنیت دی. کوم مشکلات چې و امنیتي ځواکونه ورته راغله، ټول مشکلات له منځه یووړل.
ہلو السلام علیکم آزاد بھائی کار کروں سنورانی کو مجمان اسرائیل در زابل والا خاک افغان جو رسوالی ہے صدر اپ ایران کی ہم کارون نست تاکید ہے مادہ خبر ادا سے باید دا بادشاہ مک بادشاہ مک در بزر کری باید افغانستان جو تکا پیدا کی مک کول افغانان در بزر مسافر جو نوانڈوالا نو افغانستان کسیم جائنڈوالا
بھلے السلام علیکم خوشیت نا مودی اشرف غنی عبدالله څخه دا غوښتنه ده چې په خوست کې د رایا سودا کم شوی دي، سودا نشته. عبدالله اشرف غنی څخه دا غوښتنه کوم چې د خوست کاروبار ته متوجه شي. په خوست کې کاروبار څه روان کی؟ د رایا خلک غلو ته مخه کړه، غلې کوي. د رایا خلک طالبانو ته لاړه، طالبان څخه تنخیا اخلي. د رایا خلک چې افغانستان حکومت ته لاړه، حکومت وکړي، خدا سي ده دي افغانستان امنیت پټانه څه صحیح شي. خپل افغانستان ته به تل نه سجا تور اسوي. موږ سروانی عبدالله خدا وستنه ده چې په خو سلایت کې کاروبار نه ساده کاروبار ته ډیر ډیر وستنه وکړي. په تم توجه شي وستنه
آزادی ټول کارکون کې زموږ د نړۍ سلامونه ورسېږي. بس سلام ماته غم دغه د مشره اشرف غني څخه چې دغه
ہلو السلام علیکم زبی ولای ننگرار ولای تم تماس نی ولای دا مغرا جان دایش تورا و طالبانو تورا و ار و سرچرات مغرا و بیکار یو بیکار گا سالو جو کی بیا گا ڈوڑے نہ لرو دا طالبان 5000 روپے دی میاسی ور کئی دایش 5000 ور کئی تل روپے ور کولی خط ماس پورتا کج ہم غریبان در سپی آتی کمروم پروائی نستا ملی سوالش خوبا موی او کرایی کامتا سوی دی پتیل وریاسو جیس وریاسو کرایی کامتا دی ورو را جانا ولی سر نپواتا کهی سالکون پا خسو کرایی آغا کرایی دلی خوب لیاز دی خدای دای مدر اگر ورا سوی رئیس چمون و سلام
عبدالوحید حلمانی لاز این ساکرال و سوالی تخم یاریتنی ولی دا روشن کمپنی څخه هم دا غوښتنه ده چې دلته به مسکره ولسوالۍ کې انټرنیټ کار نه کوي. نو موږ غواړو چې دا باید دی فعاله شي. وسلام
ما پیغام دا دی زه د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د تاریخ نه د کلي خبره کوم چې موږ اوبه ډېرې ترخې دي. زما دا د یو لوړو مقامو ته ورسېږي چې موږ ته ګرمې د مسیسې وباسي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه اسد الله د روزګان ولایت د شهید اساس ولسوالۍ څخه خبر ماہلی دادی مجھنا گوڑی نہ بن میٹ نہ برا اچھے مجھ نہ ملا ویجی مجھ لاری بن دے مجھ مٹران بن دے مجھ تو حکومت سدا ہی لکھ مجھ تو لاری رخلاس کی مجھ تو وڑر آئے مجھ تو بن میٹ آئے مجھ کشنیا وہ تری دے مجھ دادا دا حکومت سدا ہی لکھو کا شرف غنی کا آرے وے مجھ نارا واوری مجھ ڈیر بوجھے مجھ ڈیر فران مسلمان خالگی تجھے پر مجھ رحم و قیاس مجھ دا غیل دا. السلام علیکم.
دے ننگرار ولایت تے خوگیانے و دولت سالی دے منطقی سا زا الماس جوہر خبری کن اے سارا چھانے والے شیرزاد خوگیانی پچیر و آگام دے بلا چین چفریار اسے پنامہ مکتبوں میں موجود دی شاگردان شتا اول سن کی شامل شی دے دولت سن سن نا پاریخ شی والے پکور کی ورطا کتاب او نتائج دوارا جوڑی گی شاگردان سویه نداری، تعلیمی کتابونه نداری، درسی کتابونه نداری، تعلیمی پورا نوی، بس دوی ورته پورا کوي. او په دغه مکتبونو کې په یوازې دی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ګټه وکړي، ور تاوان تمامېږي. ځکه په دغه مکتبونو کې د ماین اچولو او نور تخریبکار درسونه ورکول کېږي طالبان دخوا. د معلم نه 1500 افغانۍ هر میاشت کې طالبان اخلي. په دې ځایونو کې معلمان زیات طالبانو سره جنگ کې مستقیما برخه اخلي. زیات معلمان قاضیان او مفتیان دي. طالبان چې څوک ونیسي هغوی جزاګانې ورکوي، د وژلو فیصلې پرې کوي، د سر غوڅولو فیصلې پرې کوي. زیات معلمان داسې موجود دي چې د پوهنې وزارت په دې برخه کې باید غور وکړي. د مربوطه ولایتونو د معارف لخوا تفتیش کېدی هم نشي. او بله خبره داسې ده چې په دغه اکثره ولایتونو کې د حزب اسلامي غړي رئیسان دي. دوی ډېر ضعیفه بې سواده ملا په نامه باندې چې سړی وي، ولو که دا تعلیم لري او که نه لري، معلم صفات یې مقرره وي. او زیات 12 پاسانې د 40,000 افغانۍ په مقابل کې مقرره دي. که سوانی په وزارت یا ریاستونو کې وکتل شي، دغه خلک یو هم د فراغت او مسلکي ښوونکي یعنې معلم نه دی. دا ډول زده کړې ښوونکي ته راتلونکي وخت کې د معلم دپاره، د شاګرد دپاره، د خلکو دپاره په درد نه خوري. اوس هیڅ په هیڅ پیدا خبره په دغه ځایونو کې دا ډول شاګردان شته چې هم په اردو کې معاش اخلي او هم شاګرد دی. دا ډول کسان معرف کې شته دی چې دوه ځایونو کې معاشونه اخلي او هم محصل دی. د اساسي قانون پر مطابق د مامورینو د قانون له مخې دا نقصه په ټول هیواد کې دوه وخت کې بنده ده چې سړی په دوه ځایونو کې کار وکړي او دوه ځایونو کې معاشونه واخلي. دا د حکومت لپاره ضرر رسوي. د ښوونې او روزنې وزارت یا د معارف وزارت، د پوهنې وزارت باید په دې برخه کې پوره تصمیم ونیسي او په دغه څو کلونو کې د تعلیم او تربیې سیستم کاملا ویجاړ، ناولی، چټل او هر ډول آفات او بلاوې پکې موجودې دي، باید د غور لاندې ونیسي. په درنه
السلام علیکم. ما اړیکه نیولې د هلمند ولایت څخه. زه خیات مستمن کې دا غوښتن دی چې د عمومي سړک تر څو دې کم تر په تر څو دې دا سړک مو سره اله شو. موږ دا غوښتن زه هم لرو په علم کې چې مسته یو سم زمينه ده تم صاحب چې دولت په تاسو سره موږ ځوانان څوره د کار دی په نشو وخت دې ادور سم چې پاره وسوي دولت کا ده فارق سره لغم په نشو وخت دې نو حکومت په نه ده تم صاحب تم مسایل سره نو موږ حکومت دا هله روش موږ ځوانان تاو زموږ خلکو ته یو غټه زمینه ورته مسایل رسي چې دغه سلیم ورته خلک ټوله په درسونه او دولت په کارو باندې بوخت دی. وسلام.
السلام علیکم. زه نجیب الله د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. زما د لوړ پور چارواکو څخه دا هیله ده چې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي، ځکه چې د زموږ په دې ولسوالۍ کې زموږ زده کړې ډېرې په ټپه سره بندې دي او موږ نشو کولای چې د په دې ولسوالۍ کې زده کړو ته دوام ورکړو، زده کړې تعقیب کړو. زما د لوړ پور چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ د څو خبره کوم. زما دغه د دولت د رهبرانو یعنې د قدرت مشرانو څخه دغه درخواست چې نور د خپل ماګان اختلاف پرېږدي، په لحاظ د خدای په وړاندې کې څو څو ځوانان سربازان شهیدانی چې دا خاص دوی د قدرت راځي انسنه بازي شروع کړې، دولتداري نه ده شروع کړې، پر یوه وزیر باندې د دوی چنیري، پر یوه والي د دوی چنیري، نور د په لحاظ د خدای د دې څخه ځان خلاص کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زین الرحمن نوری د کندهار ولایت اډن ولسوالۍ سستا سره په تماس کې. دلته د ایسورې د کېږي چې دلته د انسانانو غلاوي شروع شوي دي. حکومت سمې دا هیله ده چې په دې باندې هڅه پیل کړي.
بله. السلام علیکم. زه حزب الله قمر د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د ګرمسیل ولسوالۍ ته بګاتې چې په لا په کلي کې دا کلین د ظاهر شاه د وخت نه کلین کې پراته دي، خو هلته د داغه ودن خانان دي ټول لوړکو له چارواکي دي، بس غیر قانوني سلاوي ورڅخه دي ګرځي. هلته دا نه کلین په ځابوي نه کلین سره ظلم کې چې هلته په هغه ولسوالۍ کې د لوړکو چارواکو څخه کوم هیله ده د ځاګر د ولسوالۍ د ولسوال څخه کومندان صاحب څخه
او د سرحدي ځواکونو څخه مو هیله ده چې د ناکلینو ناره واوري او هغوی ته غږ نه کوي. دلته د طالبانو په وخت کې دا خلک یاري طالبانو خو اوس د چارواکو دي، په چارواکو کې لوی واک لري. موږ د دغه ته ډېر په عذاب یو، د لوړپوړو چارواکو څخه مو هیله ده چې زموږ ناکلینو ته ډېره توجه وکړي. وسلام.
بلې السلام علیکم، زه ترګون کو چای خبرې کوم د میدان ولایت د امداد ولسوالۍ لنډۍ دښتنه. د اشرف غنی صاحب خصوصا پاکستان چارو وزیر څخه دغه خواهش لرو چې یو ځل بیا زموږ پر رسیدو د کوچیان غواړي چې مالونه د پاکستان ګرمو سیمو ته واړوي. نشي کولای چې د افغانستان په ګرمو سیمو کې یخو سیمو کې بل کې مالونه خوندي وساتي. نو نه بې دښته، نه د سې په غره کې واخیسته. نو موږ د لوړپوړو چارواکو نه خواهش لرو چې خامخا د څلورو میاشتو زمینه موږ ته پاکستان کې برابره شي. که برابره نه شي، یو خو به کوچیان د مالداري نه لاس په سر شي، بل به د افغانستان مالي تجارت د نړیوالو دولتو سره په ټپه ودرېږي. وسلام.
السلام علیکم، زه شم احمد د زابل ولایت نه خبر کوم. د شم زه ولسوالۍ نه د ګرګ اوسېدونکی یم. ورور موږ په خپله له اوبو سره ډېر مشکلات لرو، باید چې موږ ستاسو غنده حکومت وکړو.
خبرې زما نوم قدرت الله دی، د کاریز د هلمند ولایت نه خبرې کوم. زما دغه پیغام دی اشرف غني څه چې دغه د کاریز په مدیکا کې بوټي بند کړي دي. دغه نه علاقې د کاریز مشران دغه بند کړي دي، سپارانو باندې بند کړي دي او دوی خپله راوړي. ما دغه اشرف غني څه پیغام دی چې دغه بوټي علاقې. وسلام، د خدای په امان.
السلام علیکم، زه وایم چې د افغانستان په جیلونو کې داسې بندیان شته چې لس کاله کې خپل خپلوانو ته پته نه لګي. تاسو نه مهرباني ده چې دغه بندیانو لیستونه راواخلئ او د ازادۍ راډیو نه خپل خپلوانو ته معلومات ورکړي. نو دا به ستاسو ډېره مهرباني وي د افغانستان په ولسي خلکو او ورکشو عزیزانو سره. السلام علیکم، زه جاوید شنواره تاسو خپرونه وړاندې کوم.
السلام علیکم، زه محمد رحمان د خوست ولایت نه یم. زه یو انتقاد لرم، کله چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه طالبانو لخوا ایسار ونیول شي، دوی په بېرحمانه ډول وژني، او کله چې طالبان ونیول شي زموږ حکومت یې په رڼا ورځ خوشي کوي. نو زه دا وایم چې په جګړه کې طالبان رول د حکومتي سرتیرو نه زیات دی، ځکه دوی ډلهییز او ځانمرګي بریدونه کوي. د حکومت مشرانو نه مې دا د ټکنا توجه واړم. وسلام، محمد رحمان زدران د خوست ولایت نه.
السلام علیکم، زه د هلمند د خلدون ولسوالۍ څخه قاري صاحب الاسلام صاحب سره په تماس کې یم. د هلمند د خلدون ولسوالۍ چې ډېره غوړېدلې ولسوالۍ ده، دا چې ډېره غوړېدلې ولسوالۍ ده که په افغانستان کې هر څو ولسوالۍ دا غوړېدلې ولسوالۍ هغه کال دوه او درې کېږي. یو ولسوالۍ کې ډېر لس کاله کېږي چې نور کمل جنګ روان دی، که برطانیې وي پوځیان راغلي یا هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې، که امریکایي سرتیري راغلي یا هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې، که افغان سرتیري راغلي هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې. د افغان حکومت څخه هم دا هیله ده دغه ولسوالۍ پاکه شي، چې څومره زور په کار عملیات شوې دي طالبان چې هېڅ تاوان نه دي رسولي. دغه ولسوالۍ په سل فیصده کې احتیاط سره طالبان په لاس کې ده، سل فیصده د افغان حکومت په لاس کې ده. طالبان مو غواړي دا غسل تر مرمۍ لاندې راوړي، هم نه راوستلی شي. نو دا اشرف غني څخه هم دا ولسوالۍ علاقې ډېره ده، ډېره ځورېدلې ولسوالۍ ده، ډېر شهیدان پکښې تللي دي، ډېر نادر ډېر شهیدان پکښې تللي دي. دلته خلک تر مینو لاندې شوي، په سایو کې د ټانګانو پسې زړولي، د هغسې زړو حلال کړي دي. دا ولسوالۍ ځای نه کې یا ډېره سمه ده، نه دي پاتې کې. وسلام.
السلام علیکم، زه انا تلاله هلمند ولایت د واشید ولسوالۍ زفای سره پټم. زه د نوزاد یم راغلی یم، دلته نوزاد کې کومه کار نه کېږي. د واشید ولسوالۍ سیمې سایت ته زنګ وری. وروره دا وستا دی، زموږ په خپله شناخته خیر په یوه کور کې تر پلار او تر مور او تر عیال نیولې توپ یې په رباد کښې په سرا کښې وم، سرګرد دی و مخه خلاص. دا څنګه حکومت دی وروره کښې جینې وایي چې غسلام عملیات پسې راوباسي جینې ګیرې کوي، خو هغه دا څنګه ژوند دی نه. دا څنګه حکومت دی؟ ته وا پر جلتو باندې ستا حکومت دی، ته یو ته په بازار کښې د یو کیلومتر اخوا ته پر ځان امنیت نه لرې. دلته بالا خو چې کار دې تر واسه تېر دی، چې نېسې که یا ویریلاکه یا پسې راسه
یره کدا سال خو په ما باندې کې مدر نه مرچان خواران ته باو اصل هاته با منظمه رئیس جمهور دغه دا پیغام نه تاسو ته په دې څنګه تاسو یا تاسو را تا کریم نه کچیر تاسو را تا کریم نه مرکزه خلا تا یو څومره کوي تر هغه چې په مسلمانانو حال ته وګورئ دا څنګه ژوند نه راز ما پیغام باید تاسو نه شرقي وسلام
وعلیکم سلام محترم اورور استاسو پیغام مو دته خبر کړ خدای دی وکړي چې مسولین هم اوریدلې وي او د نامنې استنزې ک په هلمند کې دی ک په کندهار یا کابل مزار بامیان یا د افغانستان په هر ولایت او په هر کلی کې چې وي ژر تر ژره حواری سي دغه سي د نور استنزو د حواری په هيله د خبرونه پای تر رسوم د نورو ټلیفوني اړیکو په هيله مو يم تر بیا مو پر خدای سپرم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5